السلام علیکم ل غرمه نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته راولم. د دې خبرونه تخنیکی چارې امان الله امیرزه پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د تیر شپې بریت پای ته رسیدلی او څلور وسلوال چې غوښتلې په وزیر اکبر خان سیمه کې یو مېلمستون ته ننوځي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخواني امریکایي ډیپلوماټان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیران پاتې شوي دي د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري. د نورو رپورټونو او موضوعاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېر شپې نشته د څلور حمله کوونکو په وجلو سره پای ته ورسېده. د تخاب عشق مشک ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن په دغه ولایت کې په یو وسلواله حمله کښې ووژل سول. او په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تېره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نښته د څلورو حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې ملکي کسان ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسېږي.
وسلوال طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبال و تېره شپه د وزیر محمد اکبر خان مینی په سیمه کې د هیټل په نوم پر یوه مېلمستون حمله وکړه. د رواني میاشتې په پیل کې د کابل پر پارک پلیس مېلمستون د حملې په ترڅ کې د څو بهرنیان په ګډون څوارلس تنه وژل سوي وو. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یوه رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رای لپاره وروپېژني. افغان ولسمشر تېره اونۍ معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونوماوه او وروسته یې هغه هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبي فراهي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه اسناد دي چې ولسي جرګه ورته اړتیا لري تیار کړي دي.
او دا نن موږ د افغانستان و ولسي جرګې ته اسناد رسمان ورلېږو، ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور یا رای اخیستلو لپاره نیټه وټاکي. که ولس جرګه د دفاع د وزیر په توګه ښاغلي ستانکزي ته د باور رای ورکړي، دا به لومړی ځل وي چې د یوې کابینې ټول غړي د ولس جرګې له لورې د تایید وړ ګرځي. د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په مندش سیمه کښې وژل سوي دي. د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ بیا په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قمندان وژل سوی و. وسلوال طالبانو تر اوسه په څه نه دی ویلي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار د ناصرګند وسلوال په ډزو کې ووژل سول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې څارنوال سید محمد او زوی له خپل کور څخه د دفتر پر لور روان وو چې ورباندې حمله وسوه. اسیر زیاته کړه چې حمله کوونکي په تېښته بریالی سوي، خو زیاته کړه چې د نیولو په هدف یې څېړنې روانې دي. تر دا مهاله د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یوه یورو 4.6 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 6.5 پوله، زر ایراني تومن 12 افغانۍ 15.5 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ. بیا هم ښه راغلاست. په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تیره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. متحده ایالاتو پر رضایان د جاسوسۍ په تور د خندا اور بړلی دی. د ایران خبري رسنۍ ویلي دی چې د محاکمې پر مهال د رضایان میرمن یګانه صالحي هم د خپل خاوند تر څنګ ولاړه وه. څارنوال د محکمې په درې ساعته بهیر کې پر جوسن رضایان د جاسوسۍ تورونه ولوستل. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان پر ایران غږ کړی چې پر رضایان د ده په خبره د خندا وړ تورونه لري او نوموړی سمدستي خوشي کړي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادې د نیول لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. شاوخوا څلور زور سرتیرو چې شیعه ملیشه او اوسني وسلوال قبایل یې ملاتړ کوي د رمادې د بیرته نیول لپاره د دوشنبې په ورځ پراخ عملیات پیل کړل. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د رواني می میاشتې په سر کې د رمادې ښار ونیو. د امریکا په مشرۍ د نړۍ ایتلاف هوایي ځواکونه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به ښایي ونه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب العجل د جون تر پایه یوه هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. ګیرار اردو د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې د اتلانتیک سیرنوز مرکز په خبرو کې وویل د دې ډیر احتمال شته چې په راتلونکو څو کمو اونۍ کې یا تر هغې وروسته به یو موافقه ترلاسه نه سي. هغه ویل تر اوسه ډېر تخنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. په دې معنا هر هغه تفاهم که ترلاسه کیږي هغه به یوازې تشې خبرې وي. په متحده ایالاتونو کې د جرمني سفیر وویل که کارونه بیا هم ښه مخ ته لاړ سي پر ایران لګول سوي بندیزونه به د روان کال تر پایه لرې نه سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه متحده ایالات، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه او جرمني پر داسې یوې موافقې خبرو پر داسې یو موافقې خبرې مخته وړي چې له مخې به ایران دې ته اړ کوي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکرین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریځ په خاطر انتقاد وکړ. د هغه هیواد چې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 6000 څخه زیات کسان وژل سوي دي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي یانس ستونبلګ سره په لکتنې وروسته وویل چې دوی د دې فرصت ترلاسه کړ چې د اوکرین پر وضعیت خبرې وکړي.
دی
وایي موږ فرصت ترلاسه کړ چې د اوکرین پر حالاتو او د روسیې لخوا د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریځ په اړه بحث وکړو. موږ په دې تاکید وکړ چې د ناتو اساس یوازې د ترانس اتلانتیک د امنیت لپاره نه دی ښودل سوی، بلکې هغه په ډیرو ډولونو د نړیوال امنیت لپاره هم اساسي. اوباما دغه راز له روسیې وغوښتل چې د بیلتون پالو له ملاتړه د لاس واخلي او د اوکرین له ختیځ څخه د خپل ځواکونه وباسي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه چې روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکرین کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ډېرې سړې سوي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت دفاع وزارت ته د نومان معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کابل د امنی قومندان وایي چې ټول برید کوونکي چې تېره شپه غوښتل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو ګیسټ هاوس ننوځي وشلې دي.
دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان تر منځ کوم هوټل ته ده غوښتلې چې په دې هوټل به دخول اجرا کړي. همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول مهم ګیلوګیري وکړه.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابروي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په ترڅ کې د نور رپورټونو سربیره دوونیس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار تفریحي خبرونه وای.
ماشومان ګلونه دي، ماشومان لکه کاکاو غوندي خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، پاپړ واخلو.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 چپه د سهار لونه د ماخام ترو بجو پر په افغانستان او په خاستوګه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته نوماند معصوم ستانیزي په باب یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. افغان ولسمشر اشرف غنی معصوم ستانکزی تېره اونۍ د دفاع وزارت لپاره ونومو او وروسته یې د وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رایه اخیستلو لپاره نیټه هم وټاکي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
ولسی جرګې ته دغه رسمي مکتوب دې ته زمینه برابروي چې دا جرګه د کابینې وروستي وزیر ته د رایې ورکولو پروسه پیل کړي. له دفاع وزارت پرته ولسی جرګې د کابینې نورو ټولو غړو ته د باور رایې ورکړې دي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه سندونه چې ولسی جرګه ورته اړتیا لري تیار شوي او نن به ور واستول شي.
او دانن ایمول د افغانستان و ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږل ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ معصوم ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه یې دنده ترسره کوله د دفاع وزارت ته ونوموه او وروسته یې هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د رسمي مکتوب له رسېدو سره سم به دا جرګه خپله کاري پروسه پیل کړي. د ولسی جرګې د منشي دوهم مرستیال عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به د معصوم ستانکزی په اړه د رایې اخیستو نیټه وټاکي. موږ تمه لرو چې هر څومره ژر چې کیدای شي اسناد ترلاسه کړو او هغه د پارلمان د تایید وړ وګرځي تر څو په امنیتي سکتور کې اوسنۍ خلا ډکه شي او وکولی شو چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښو پلانونو او پرمختګونو شاهد واوسو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له تشکیل څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي، خو دا حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت څوکۍ ډکه کړي. لومړی جنرال شیر محمد کریمی د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته وروپیژند چې ونه توانید د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. وروسته جنرال افضل لودین دې وزارت ته ونومول شو، خو د هغه د نومول کېدو مسأله تر ولسی جرګې ونه رسېده او په خپله له دې پوسته تیر شو. د راپورونو له مخې د دفاع وزارت د یو شخص د نومول کېدو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې ولسی جرګې ته د دفاع د وزیر د نومول کېدو مسأله وځنډېږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کول شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوي برابر شي. دا خبرې د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ایران له سفر د رسنیدو وروسته خبري اعلانو ته وکړې. په عین حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دغه مرستې به د رسنو شو کورنیو ستونزې کمې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ایران او پاکستان منلی چې افغان کډوال به په زور له خپلو خاورو نه باسي او هغه افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري راجستر بشي. دا خبرې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د ایران له سفره د راستنېدو وروسته د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. د وویل د افغان کډوالو په اړه په جوړې ناسته کې پریکړه وشوه چې له افغان حکومت سره به د راستنو شو کورنیو د بیا میشته کېدو په خاطر 1.6 میلیونه ډالر مرسته وشي.
امسال برای اولین بار ما یک پلان را اجرا کردیم برای جلب منابع.
سشکل مو د لومړي ځل لپاره یو پلان وړاندې کړ د خپلو کډوالو لپاره د مالی منابعو د جلبولو په مقصد. موږ په دې پلان کې له مرستندویو هیوادونو 1.6 میلیونه ډالر غوښتي دي. له نیکمرغه په غونډه کې ومنل سوه. دا پلان به مرستندویو او بیا د کډوالو په چارو کې د ملګري ملتونو عالي کمشنرۍ ته د اکتوبر په میاشت کې وړاندې سي.
د معلوماتو له مخې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د روان کال د سور په 29 په تهران کې یو ناسته جوړه شوې و چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر استازو ګډون کړی و. د وبل دغه مرسته به راستنو شو کورنیو ته د کورونو په جوړولو، د اوبو رسولو په سیستمونو، پوهنې، کارموندنې او داسې نورو برخو کې ولګول شي. د کډوالو د چارو وزیر دا هم وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا هم ومنل شوه چې له دواړو هیوادونو څخه به افغان کډوال په زور نه بلکې په داوطلبانه توګه ستنېږي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه قانوني اسناد نه لري او د همدې له امله د پولیسو لخوا په سختو شرایطو کې اوسیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې دغه مرستې به د هغو کډوالو ستونزې کمې کړي چې هیواد ته ستنیږي. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل
بدون شرط کمک های نقدی، مساعدت های مالی و غیر مالی در روند
پرته له شک نقدی، مالی و غیر مالی مرستی د کډوالو د داوطلبانه راستنیدو له بهیر سره مرسته کولای سي او همدارنګه بل راستنوسو کورنۍ سره د ځای پر ځای کېدو په پروسه کې هم مرسته وکړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ وایي چې افغان حکومت ورسره د راستنېدو وروسته لازم مرستې نه دي کړې. دوی وایي یوازې په سرحدونو کې د یوې کورنۍ پر سر له $200 پرته نور هیڅ نه دي ترلاسه کړي. دوی له حکومته غواړي چې دوی ته د په خپلو سیمو کې د کار شرایط برابر کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو ځوانان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې له هیواده ووځي. دوی وایي که په هیواد کې دننه راستنو شوو ته اسانتیاوې برابرې شي له ایران او پاکستان څخه به هم پاتې کډوال هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې غونډه کې پریکړه شوې چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه مو د خان محمد سیند رپورټ واورید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی زمون غگل ازادی رادیونه اورای. د افغانستان تجربه لرون کې دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د دې هیواد وضعیت ته اندېښمن دي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په ځانګړو مرکو کې د افغانستان پر روان وضعیت، د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي پر عواملو او هم د افغان ولسمشر د حکومت پر فعالیتونو یو لړ څرګندونې کړي. نوریاس نوري پړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري د بریدونو زیاتوالی، د اسلامي دولت ډلې د حضور او د ملي یووالي د حکومت نه اغېزمنتوب هغه عمده مسایل دي چې په افغانستان کې د امریکا دو پخوانیو سفیرانو پرې اندېښنه څرګنده کړه. رونالد نیومن چې د 2015 او 2008 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته ځکه زور ورکړی چې غواړي له یوې خوا د ولسمشر اشرف غني حکومت کمزوری کړي او له بلې خوا د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د جګړې په ډګر کې خپل وروستی زور وازموي.
زما په نظر موږ باید دا ومنو چې خبرې پیل هم شي جګړې به نورې هم سخت شي، ځکه طالبان به هڅه وکړي چې د جګړې له ډګر څخه پر خبرو اترو د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار واخلي او موږ باید د انتظار ولرو چې سکال به د جګړو له پلوه سخت کال وي.
نیومن چې اوس په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکایي اکاډمۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر دی، د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله خو د ملي یووالي د حکومت پر اغېزمنتوب اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې ورځ تر بلې افغانان له خپل حکومت مایوسه کېږي.
زه ډېر د ملي یووالي حکومت ته اندېښمن یم. دا حکومت د اصلاحاتو او د کارونو د ښه ترسره کېدو لپاره ډېر ښه فرصتونه لري خو هغه ډېر ورو مخته ځي. ما اورېدلي چې افغانان ورځ تر بلې مایوسه کېږي. زما په فکر د ملي یووالي حکومت ته پکار ده چې زیات اقدامات وکړي. دا حکومت خبرې ډېرې کوي خو تر اوسه ډېر څه نه دي ترسره کړي.
خاغلی نیومن چې د افغانستان بایلونکي او ګټونکو جګړې په نامه یو کتاب چاپ کړی زیاته کړه که څه هم ولسمشر اشرف غني غواړي چې کارونه ښه مخته یوسي خو د دې لپاره چې د خلکو باور خپل کړي باید حکومت یې وښیي چې یو څه لاسته راوړنې لري. د افغان ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت په داسې حال کې په کار پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د تیر میلادي کال په پای کې ختم شو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي. په اوس وخت کې له 10,000 څخه زیات نړیوال سرتیري چې ډیری برخه یې امریکایان دي په دې هیواد کې حضور لري او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه له هر پلوه په خپلو پښو نه دي درېدلي چې وکولی شي د طالبانو او د داعش په نامه د نوې ډلې د ګواښونو مخه ونیسي. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړې انتقاد وکړ چې غواړي د 2016 میلادي کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ډیری برخې له دې هیواده وباسي. هغه وویل امریکا باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي او بیا پخوانۍ تېروتنه تکرار نه کړي او هم د عراق له وضعیت درس واخلي.
ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسمی تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر این شرایط بیاید خوب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شود که شرایط قسمی خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود.
خلیلزاد چې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د 2003 او 2015 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کوله، پر طالبانو سربیره افغانستان ته د یوې بلې د داعش په نوم ډلې احتمالي ګواښونو ته په اشاره وویل چې امریکا ته پکار ده چې داسې یوه ستراتیژي ولري چې د دغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي.
اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
رونالد نیومن چې خلیلزاد وروسته د افغانستان لپاره د دو کلونو په مخ د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، هم د خلیلزاد له دې خبرې سره موافق دی چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت ډله له نږدې وڅاري او په دې اړه چې آیا دغه ډله د افغانستان لپاره بالقوه ګواښ دی ارزونه وکړي. خاغلی نیومن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه وکتل او ویویل دې هیواد هیڅکله هم دا نه ده ښودلی چې په دې برخه کې د رښتینی همکاري کړې وي. نیومن د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه وویل ما هیڅکله نه دي لیدلی چې د پاکستان حکومت د پریختیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. زه نه پوهیږم چې صدر اعظم نواز شریف پریختیا کولی شي ISI کنټرول کړي. باید منتظر واوسو. دغه ډېرې ښایسته خبرې دي، خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د چین په اورمچی ښار کې د طالبانو درې مشرانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مهم استازي سره کتلي دي او دغو خبرو ته هم ISI او د چین حکومت زمینه برابره کړې وه، خو طالبانو رد کړه چې دغه خبرې دې ترسره شوې وي او د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړه. خو په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په وینا هر څومره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي، ښایي هماغومره به موږ د جګړې د سختېدو شاهد واوسو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. او سمورو چې د کابل چاپ د نن ورځ ورسپانو څخپاره کړی دی. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات تکتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې پاړه د پاکستان د هلو ځلو سرنګوالي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات هو دروي، خو د لیکوال په خبره افغانان تر اوسه هم په دې ژمنو شکمن دي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستانی چارواکو له دې وړاندې هم ورته ژمنې کړي، خو زیاته کړې ده چې تر څو طالبان په افغانستان کې جګړه بس نه کړي په دې ژمنو یې باید باور ونه شي. په مطلب کې راغلي دا به په لنډ وخت کې معلومه شي چې آیا پاکستان رښتیا هم له وسلوالو مخالفینو سره یارانه ختموي او کنه. چراغ ورسپانه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان د چین د چارواکو میلمانه دي. په سرمقاله کې راغلي چې حامد کرزی چین ته غیر رسمي سفر کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې که طالبان له حکومت سره سوله وکړي نور به بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. د ورسپانه د وال سټریټ ژورنال راپور راخیستی چې ویلي دي طالبانو او افغان چارواکو د چین په اورمچی ښار کې په پټه خبرې سره کړې دي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې د سولې ټینګښت لپاره باید له اسلام آباد سره خبرې وشي، ځکه هغوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی خبرې راخیستې چې ویلي دي داعش ډله د سیمې هیوادونو ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. ورسپانې په چین کې په یوه غونډه کې د حامد کرزي خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له روزلو لاس وانخلي دا ډلې به آسیا ته په ستر ګواښ بدلې شي. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې سوله زموږ هدف دی خو په هیواد باندې جګړه تپل شوې ده. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې سوله د هیواد اړتیا ده، خو زیاته کړې ده چې دوی جګړې ته هم چمتووالی لري.
په هلمند کې یو ځل بیا ناامنیو او د وسلوالو ډلې زبریدونو زور اخیستی دی. د هلمند والی مرستیال وایي هوا ګرمه شوې ده او وسلوال غواړي یو شمیر سیمې ونیسي، خو د هلمند د مدني ټولنې غړي وایي که چیرې مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنه ونه کړي امکان لري ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. په اړه یې تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې ونو.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنیو او ډلیزو بریدونو لړۍ د دې ولایت د مارجا او ګرشک ولسوالیو په شمول ځینو نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. دوه ورځې وړاندې د سنګین د ګنبدو او چوغاک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتله، خو دولتي چارواکو یوازې د 15 پولیسو د وژل کېدو او شپږ نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دوشنبې په ماپښین د نوزاد د سورکانو او خوله جمال په سیمو کې سختې جګړې وشوې چې ځینې سرچینې پکې د 22 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي، خو دا چې جنگونو ولې دومره زور اخیستی دی. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یاروی هوا ګرمه سوې ده، وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچوي. هغه باداران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپل هغه وروستۍ هڅه وهاندو کې فلله الحمد زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونی ګزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنګین کې وړم شپه او نوزاد کې بیګا شپه او همدارنګه د سیستاني اړوند د مرجې مربوطه سیمو کې د دښمن مړي پاتې دي. دلته لاسونه په سیمه کې ستاسو تاسو یې کولی شئ عملاً وګورئ. انشاءالله زمونږ د ځواکونو جنگي مورال لوړ دی، خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه لور تلفات اوړي، موږ هم تلفات لرو، خو په هومره کچه کې نه دي لکه دښمن ته مشاړه اوړي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په هومره اندازه چې ویل کېږي نه مني، خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزي حکومت پاملرنه وکړي بلکې د دې ولایت په نظامي مشرانو او رهبرۍ کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي بلکې د نشه یي توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطا الله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزي دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی، او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالیو کې د قربانیو شهیدان یو. موږ هر ورځ په شمالي ولسوالیو کې قرباني ورکوو. په زیات تعصب سره به دوه وایم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنګین کې قرباني ورکړله، او همدارنګه مو په مساکلا کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټولې شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې چې په هلمند ولایت کې زور اخیستی دی جګړې، دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی، هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنگین، نوزاد او مساکلا هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بریدونو کار اخلي او توانېدلي دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجې ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرستدي او سیستاني کې هم بریدونه زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشه یي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې ناامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته اوړي. ویل کېږي په اوسنیو ناامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالیو مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر فرهاد داوري وایي افغان ځواکونه د رهبرۍ او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلي دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په هغه سیمو کې اوس وسلوال قوي شوي دي، دوی 82 وسلې پیدا کړي دي. دوی وسلې قوي شوي دي په دغه قوي وسلو سره چې پولیس یې نه لري زیاتره وسلې، په دغه سره دوی پرمختګ کړی دی او بالاخره دا جګړې نور هم دوام پیدا کړی دی. نو همدارنګه ځینې نور عوامل هم دي په هغه سیمه کې چې د قاچاق شتون دی. په هغه سیمه کې
د پوسنی وخت د داعش پیدا کېدل دي داسې وضعیت پرې شوی دی. دا ټول هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنگ تود شوی دی، جګړه روانه ده، او بالاخره هغه دی چې اوس موږ هره ورځ وینو چې زموږ پولیس له شکست سره مخامخ کېږي.
په هلمند کې که څه هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالیو کې وسول، خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو د مطبوعاتي دفتر څخه د دوشنبې په ورځ په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې د سنګین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ملا نصرت په شمول د اتو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی، خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه اوري، خو اوس لسنی مې بجې دي لسید کمال شاه عارف څخه د مهم خبرونو لنډي زورو.
د کابل امنیه قمانداني چارواکي وایي چې د کابل شاه د تیر شپې نشته د سلور حمله کوونکو په وجلو سره نن سهار پایته ورسېده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په زیرا دفاع وزارت نوې نوماند ولسترګې ته د باورای لپاره وروپیژني. د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار په دغه ولایت کې د ناصرګندو وسلوالو په حمله کې ووژل شول. په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تیر ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې شو. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای ونه توانیږي چې تر ټاکلې ضرب الاجل د جن تر پای و هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریس په خاطر انتقاد وکړ. او چین د خپلو سمندري ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې.
په کندوز کې مالداران او سوداګر وایي چې د قرقل پوستکو قیمتونه د تیرو کلونو په مقایسه ټیټ شوي دي. دوی زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو صادراتو کې څلوېښت په سلو کې کموالی راغلی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له کندوز ولایت څخه رپورټ راستولی.
په کندوز کې د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او په صادراتو کې هم څلوېښت سلنه کموالی راغلی. قرقل له کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د مالدارانو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. قرقل یو ډول پوستونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږکال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او صادراتو کې هم کموالی راغلی. په کندز کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې هر کال سوداګرو یو زیاته اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادرول. هغه وایي سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او خرڅلاوی هم کم شوی دی.
پوست قرقل نظر به فصل ارزش نه تکایش یافته.
دی قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوی دی. تیر کال موږ یو پوست په 2000 او 2500 افغانۍ خرڅوو، خو سش کال دی قرقل پوستکو بازار خوند نه لري او خرڅلاوی هم کم شوی دی. هغه وایي چې دی قرقل پوستکي څو ډوله ګلونه او رنگونه لري چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. په هیواد کې دی یو قرقل پوستکي بیا له شلو ډالرو نیولې تر 800 ډالر پورې رسیږي. د کندز امنیتي وضعیت خراب ده، ځکه سوداګر او شتمن خلک ویریږي او په دې ولایت کې پانګونه نه کوي، چې له امله د قرقل پوستکو نرخ هم زر افغانیو پورې راټیټ شوی دی. په همدې حال کې یو تن مالدار ریدی ګل چې د قرقل پوستونه ساتي وایي چې د هود او حمل میاشتې د دوی د حاصلاتو میاشتې دي، خو دغه مالدار زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ډیر کم شوي دي.
یو پوست 2500
تور پوست په 2000 دای دی خرسیږي او شل دیر شپنزل ستاس خرسیږي او بیا نیم پکښ وری پاتیږي څه پریږده د مالداري د پاره خزی په غو کې سل پسونه دی وزاد بدیو کې و چې راځي برانداز کیږي یخي مصطه سر کوي وریا
د کندز په خار کې یو تن چې د قرقل خولې جوړوي وای چې د قرقل یو خولې ل 3000 افغانۍ نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت لري خدای وای چې سش کال د قرقل بازار ډیر پکې شوې دی
اوله کله قرقل اوقدر فروش خرید و فروش نداره خاطر کې مردم
قرقل وس دومره څوک نه اخلي د قرقل یو خولې ل 3000 افغانۍ نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت لري یوازې قازیان او سرنوالان نه اخلي عام خلق قرقل نه اخلي په کندز کې د سوداګرۍ او سنۍ خونی چارواکي وای چې د 13 کلونو په پرتله سش کال د قرقل پوستکو په پروسس کې کمواله راغلی همدارنګه په صادراتو کې هم 30% کمواله رامنځته شوی دی اجمل آریان ازادي رادیو کندز
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو خیچری
کرے کرال جوړ په جولا دانو دا بدانو
تاسو په نننی بازار کې د کالیو بوټانو او نور شیانو د کیفیت په اړه څه وایي
دا خراب سیمور دا خو بیخی دی اغوستون دی دا سر قمت کی دی اخسیوز و خما خو دیر بسفات بخسی خیتی کی دی خراب سی پو بو کی دا بازی وقت دیر قار آجی زوید دا سخو آروزی نو اخسیوز بیا خراب سو
یو جوڑ جامی دا تنگ دا کور مال روڑا تازه تازه گلو نادری سلو مال روڑا لاری با جوڑ تا تمی سکور مال روڑا
محصول کسان چه جواب لری؟
په هغه قانون کې انشاءالله چې توشی شي هلته یو مصرف کوون کې یو شی چې واخلي اته حق لري دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته
قدر من اوریدونکو خای تاسو هم دلیدلی وی چې په بازار کې اکثره شیان بې کیفیت دي اصل جنس که کالی بورد د سکول او یا هم د کور شیان وی لکه پردې د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وی نن هم دا موضوع چیرو له موږ سره د یوې دولتي ادارې کارکوونکي سپوږمې میلمنه ده هغه له خپلو خاطرو سره د حل په لارو چارو همغږیږي لومړی برنو پوښتو چې بازار ته راغلي بدل اجناس د غریب ولس اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي
100% تاوان کوي هغه زه یم زه دغه بازار ته ځم فرزن یو شی اخلم زه په دغه پوهیږم چې دغه جنس بدل دی او په دغه قیمت یې خو مجبور یم د یوه دوکان څخه چې پوښتنه وکړي هغه بل یې په دغه غوندې وایي دغه ټوله لاس لري سر سار چې راځي وایي دغه جنس دغسې اعلان کوي اته په حساب جګرخونه کیږو چې یو شی کور ته راوړو یا پرده هغه په ډېر زحمت دا پیسې پیدا کیږي چې دوه وارې درې وارې هغه پریولو د منځه ځي یو بار مصرف دی تر هغه ډېر نه وځي ټوله که د کور مال دی او که د اغوستو کالي دي
موږ په کابل ښار کې له ځینو نورو کسانو سره همغږېدلي یو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي هغوی وایي چې دوی په ډېرې سختۍ پیسې پیدا کوي هغه چې بیا په داسې شیانو ورنه رفیقی چې دوه ورځې هم دوام نه کوي زړه سخت درد کوي
کټانو نشي دی دغه ډیر خراب دی پریمینځي خراب سي چې کړی دا سپین ټکری سي دغه هم خرابيږي پریمینځي وکي واچې یو رقم په خو باسي دا سره رقم کې دی خو زه خو ما خو ډیر په صفات وخت کې هېتي کېږي خراب سي په وګور کې دا باز یو خډیر قار دی زه نه څه خو اورز نه وخصوص بیا خراب وسو
ما یو هفته مخکې بوټ اخیستی و کنه دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې ما ته ویلي چې دا اصلي ده خو مګر هغه شی چې ما وکړ یوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته دی ارزښت نه لري دی هغه 2000 افغانو
تم بوتونه واخستل ما تایلی وای دا بیا کال پک کپ خدا چی کرد تمیره ورد باران و چی پکو اکنه دریم امراز وخطل دیست اغار زالو شدن نوچه مو چی تمیم ولی گلا ما داغه ام بیرتا وخطل زخ پل خیات هم دشپیت دیگو لس بجوم که نم تر دو لسوم که نم زد خلق کالی گرده خدا اسی بیا پا دیلاره چی سری نلاره شی خواه مخواد سری زلو درد
سابق هم دغه باز شیان لکه بوټ او چیکا او کورتۍ او هر لباس هم سیاخسته دا خو مثلا د جاپان بو جرمنی بو امریکایی بو دغه اوس موږ دغه مال شی جنس اخی اخلو زه تقاوت یم نو زه کولی سم چې په میاس کې یو لباس واخلم زه کولی سم چې په میاس کې زه یو جور بوټ واخلم په مجموع کې مشکل ده بعضې ټیکې دي چې اخلي هغه په ځان پورې سره کېږي بعضې ټیکې دي چې پت باسي او رقم
سپوږمۍ جانې خلکو په مخکې وختونو کې له تیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل. هغه به اصل هم و. تاسو څه وایه، آیا دلته په هېواد کې هم کوم څه جوړېدل؟
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده، په نام تیکې به یې راایستلې د پردو دپاره، د توشکو دپاره او د دې دپاره. هغه به 15 کاله 6 کاله عمر درلودې، دوامدار عمر بې و. فرضاً یو مامور دی یا غریب کار دی، هغه به یې واخیستله، هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلې. یعنې داسې هره ورځ به توشکه نه زړېدل، نه به هره ورځ بالښت زړېدې، نه به پردې زړېدلې.
یو خو د کور وسایل دي کنه، مثلا پردې توشکې ده، بل کالي دي، مثلا چپنه ده، ټیکرای ده. شین په دې اکله باندې خبرې وکړه، کله چې ستجی بازار ته ځان لپاره یو شی اخلي په څومره مشکلې پیدا کوي؟
اول خو نه پیدا کېږي، ګرځو ګرځو، بعد هغه چې سم شی هم یي چې وایخلو هغه هم دوام نه لري. بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي، دغه چینایي مالونه چې اخلي، فرضاً یو واده یې، خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رایې وړي دوام درېیم وارې نه اغوستلی سي او خاطرې غورځوي.
احمد شاه وردک بیا وایي چې مغازي او دوکانونه له بیلابیلو شیانو څخه ډک دي، خو داسې څه نشته چې د سړي خوښ شي.
فامیل کې یو پلار یوه کورنۍ بازار ته ځي، سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي، بازارونه ډک دي، خو د څه شي نه ډک دي؟ د بې کیفیته اموالو نه ډک دي. زموږ تجاران ځي پاکستان ته، زموږ تجاران ځي چین ته، زموږ تجاران ځي ایران ته، د منطقې بازارونو ته ځي. هلته ورته شپې ورځې تیروي، څه شی راوړي؟ هلته فرمایش ورکوي داسې جنس راوړي چې یعنې غوزه که په صفری قیمت باندې ده، اگر ضعیفترین قیمت یا جنس ضعیفترین کوالیتی دوی ورته فرمایش ور. کله ولاشی په دوه ډیر لوکس او مفشنو بازارو کې خوچ جنس تر نه واره، ډیر ضعیف جنس دی، قیمتونه یو ګوره درته شپږ زره او زره یو جوړه دریشی درته بیا کوي، یا څلور زره یو جوړه دریشی درته بیا کوي. د دې دریشی واخله، یا د دوی نیکټای واخله، یا د دوی خنقاق واخله، یا بوت واخله، دا فقط لکه افوکه کاغذ تشناب غوندي یو ور مصرف دی.
د کابل په نوی ښار کې له دوه داسې کسانو سره خبرې کړي چې ځانونو ته دریشي لټولې، هغوی هم د بې کیفیته شیانو له وجې پوزې ته راغلي.
ګلاب شایم د فراه د ولایت.
اوس موږ په بازار کې راغلي یو، دریشي او یخنکاک اخلو.
څنګه دې د بازار کې اجناس اصل دي بدل؟ څنګه
یا بدل دي؟ ټول بدل دي، د پخوا شی ګر سره نه راځي. اوس یو شی چې اخلي که یخنکاک او که پتلون دي چې تورې پریونګو، دا نور د ځان سره توروي، خرابوي، د پخوا شی اوس نه راځي.
څه فکر کوي ولې د پخوا شی اوس نه راځي؟
تاجرانو ګناه ده چې ښه مال نه واردوي.
تا خپل تر اوسه چې اجناس اخیستي دلته کنه، کوم شی ډېر زیات بدل دي؟
دواړه بدل دي، پتلون یخنکاک دواړه بدل دي.
زمانم واسه دي.
واسه تاسو ته د څه لپاره غلې یا
موږ دلته راغلي یو چې خپل ځان ته کالي اخلو؟
کالي اخلي؟ سره کوم کالی اخلي؟
زه غواړم چې ځان ته یو خد شایسته دریشي اخلم.
دریشي؟ د څه لپاره اخلي؟ آیا رسمي دفتر لپاره، چیرته تګ لپاره، سره کوم؟
او دفتر لپاره مخله، او نن شپه چې دی او پارتي دی، زه غواړم چې هلته ورشم او خوشکم خشه اخلم.
څومره ګرځیدل ایبسي؟
کم از 2 غنټې شوی دی چې په دغه مارکیټ زه ګرځم، هغه شای چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی.
ښه، سره کوم شای ته غواړې چې پیدا کیږي؟
زه یو شای غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي، او کوالټي وي، صحیح وي، اصلي وي.
څنګه اوس دلته ته ګرځې؟ اصل دي کوم شای پیدا کړل؟
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړم، کله چې ټول ګرځ خه کوالټي نه راولي. هغه د زموږ هم پیغام دغه دی، هغه کسان ته چې یو شای راولي، کوشش کوي یو ور په قیمت راولي، لیکن صحیح شای راولي.
تر اوسه دې ځان ته درشي اخیستې کنه؟ سره کوم ښه او خراب څنګه؟
تر اوسه پورې چې ما حاصل دي صحیح نه دی حاصل، یو میاشت نه زیات کار نه دی ورکړی. اول خو چې څوک دا وینځي، هغه رنگ زی جنس صحیح وي، هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی. زه اوس ګرځم، کوشش کوم چې پیدا شي.
که پیدا نه شي څنګه کوي؟
اگر پیدا نه شي به مجبور کی ګم هغه زاره شي
واغوندي
او مفل تا ور شو.
ښه، بیرته راګرځو د خبرونې میلمنې ته. اوس به درته وایي چې بوټ، دسکاول او نورو چرمی شیانو څومره خپل پخوانی کیفیت له لاسه ورکړی؟
بوټونه خو چې پلی په پښو کې دوام واري مجبوره د مخ دغه پاتې او تله یې نه پروت دي. داس کول کوم دغه رقم باندې تجار اول واري سم شی راوړي، بعد هغه څخه پاغه رنګ پاغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي. هغه نه زما پروا لري نه ستا پروا لري، مقصد خپل مال راوړي. هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار وي، دوام واري هغه جنس دی که بوټي څه به ګوره چې هغه بوټونه دي، هغه رنګ، هغه شیپ، دا ټوله مګم بدل دی. پلا چې په پښو کې دوام واري هیڅ دوام نه لري.
یو بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي، دوکاندار اته قسم خوري چې دغه جنس اصل ده دا واخله، له دې مسلې سره څومره مخ شوي؟
دا بیخي ډېر فرضاً موږ لرو بې سواد خلک ښځې دي، عین جنس دواړه یو شامپو دي، یو د آرایش سامان دي، مګم دا د دوکاندار چالاکي ده په خلکو باندې. ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره، مګم نه، دا دواړه یو جنس دي، دواړه بدل دي. چې یو څوک په هغه پوهېږي چې دغه جنس اصل دی دغه بدل دی، هغه ته بیا دا خبره نه کوي. دغه غریب بیچاره چې نه پوهېږي د دغو په ځان باندې، دوکاندار یم وایي، تجار یم وایي.
د سوداګرۍ د وزارت له ویان مسافر قوقندي نه مو پوښتلي چې دوی په بازار کې د بدل جنس په اړه څه وایي، او آیا د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه؟
دوه کاله دو نیم کاله مخکې موږ دا قانون جوړ کړی و او د عدلي وزارت کې و. په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري. د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي، بوټ وي، هر شیان یو حق ده چې دوه کاله بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما وغوښتل او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکلی شوی وي هغه خرڅوونکي ماته دا صحیح نه، ته کولی شي که احقاق حق وي او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته. اته څلوېښت ماده دي د قانون، او ته حق لري چې هر کاری به واغلی هغه لیبل میدان کیفیت معلوم وي د کوم ځای نه راغلی دی، تاریخ څومره ده، سره رقم ده. بل حق داده چې ته حق لري وای چې دا بې کیفیت کالی دی، د هغه اخیستنه مخنیوی وکړي او ټول خلکو ته شی وکړي چې دا کالی ښه نه ده. دا ټول د بازار د خوالو لپاره او د بازار د بې کیفیتو کالی او مواد و خوراکي توکو مخنیوي لپاره ده، چې انشاءالله موږ امیدواره یو چې دا قانون مریول اجرا شي او توشی شي.
بیا هم د خبرونې له میلمنې سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو په اړه چې وایي دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی څه وایي؟ مهرباني د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سوداګرۍ د وزارت ویان چې دا خبره کوي، اول خدا خبره د مور نه منو، دا خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دوکاندار سره جګړه کوم، بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم، بعد هغه به محکمې ته وړم. دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شپ سي وګرځم. اول دې دی ووایي چې دی بدل شی نه راوړي، چې دوکاندار ته څوک راوړي؟ دغه تجار یې راوړي ورکوي. تجار ته دې ووایي چې بدل شی مه راوړه، مې خلکو ته ورکوم تر محکمې پورې زه ځم. او نه دونه وخت ستر، نن ورځ ته پوهېږي چې د افغانستان خلک کله ماشین داسې چلیږي ځان ته یو روزي پیدا کوي. یو بدل شی چې ورکړي، هغه فرضاً زه دغه یو کمیس مې واخیستلې، 500 روپۍ مې واخیستې، هغه دوکاندار ماته راکوي. اول خو دوکاندار بیرته پیسې ماته نه راکوي، زه دوکاندار تر محکمې پورې کشکه موټر چې بوزم راولم، دوکاندار زما شپږ سوه ځي. دا امکان لري؟ نو دوی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته ووایي چې ته بدل شی مه راوړه، مه دې قانون راباسه، مه دې کوم ماده باندې کار کوه. یو د خلکو د بازي ورکول دپاره وایي چې موږ په دې قانون په دې ماده دا دغه راایستلې دي، دا د خلکو بازي ورکول دي. ته داسې کار وکړه چې خپل تجار ته دې وایه، وخته چې تجار دې مال راوړي د آیت ورواستوه چې هغه مال دې وګوري، که مال یې بدل و بیرته دې تجار ته ورکړي پر هغه دې تاوان کړي، او که اصل مال و بازار ته دې راوباسي. وزارت خلک غولوي او خلکو ته بازي ورکوي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
وګوري دونکو سلام. وای د شیرچور کورونه خالی شوی دی، ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوی او عام خلک خو یې د کرایې کولو وس نه لري. له همدې امله یې په زیاترو لیکلي دي چې فارنټ، یعنی د کرایې لپاره. داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فارسیل، یعنی د خرڅولو لپاره، خو څوک به یې اخلي نه، ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري. نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا خپلوان پکې واچوي او یا یې هم په کوم مزدور وساتي. وایي لازاره چا بازار نه دی وړی. د خپرونې په پیل کې مو د ماشومانو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بیایو.
اوس د ماشومانو د حقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله عالمانه وینا راواوروي. ماشوم صاحب،
ګرانو ماشومانو، خوږو ماشومانو، کندولو ماشومانو، ستړي مشئ، هر کله راسئ. هیله کوم هیله کوم چې غلمغل مه کوئ او غوږ ونیسئ. مونږ هڅه کوو چې د ماشومانو راتلونکی لکه د هغوی د پلرونو او میندو غوندې روښانه وي. ماشومان ګلونه دي. ماشومان لکه کاکاو غوندې خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، ماشومانو ته باید پاپړ واخلو، ماشومان باید لوبې وکړي. مونږ هم باید له ماشومانو سره د خامکدو، چندرۍ، الاداد، پټپټانې، وزې، لیوه او نورې لوبې وکړو. که مونږ خپل ماشومان ښه او سالم وروزو، نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي. تاسې خو ما وینئ، زه هم ماشوم وم. ما په خاورو کې لوبې کړې دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ ور اوښتی یم. همدغه علت دی چې نن یو مطرح مشهور او لوی شخصیت یم. باید هڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو، چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ور واوړي. خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ور واوښت، نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه. لومړی دې ښکل کي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو ور ډکه کي. څنګه همداسې نه ده؟
هو بالکل همداسې ده.
که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې، نو د کور خاوندې په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي. ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غولک وولي، د مونږ د ونو شاخونه مات کړي، د مونږ سپیان او چرګان په ډبر وولي. وی ولي کې ونه ولي؟ دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي، یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه یې راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي. زه هم چې ماشوم ومه همدغه ټول کارونه مې کړي دي او اوس خو تاسې ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آینې نه وای ماتې کړې او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای وراوښتی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدي، ګوشهګیر، تنبل او ډارن سړی وم. محترمو والدینو، تاسې چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسو ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي. ځکه چې اوس موږ او تاسې د خپلو قندولو ماشومانو د غالمغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې خو نه یې لرو. نو مونږ او تاسې د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه مې غواړي د ماشومانو په اړه ډېرې خبرې وکړمه، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سره کړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راسئ، ژر راسئ. محترمو والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسو ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یو روپګي کاکاو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
Thank you. ولی
زکه چه
ولی دی امنیت خوان نشته؟
زکه چه خواندی سرپرسته وره
کابل خار تل پر دورو که پتوی
زکا چه دل از گونو میلیارد و دالر و مصرف خوبی هم داسی دوله
ولی دی حکومت دی کارونو ترک نلگیگی
زکا چه مشاورین یه دیر دی او پر دیر و قصابانو که چاروه مرداریگی
ولی دی زی خلق پر مزدوری پیسی بهر تزی
زکا چه دل تا طول کارونو بهرنی مزدوران کوی
ولی خلق پر دیر غیبت نمردیگی؟
زکا چه یو خوی خوان خدای او بل جرز میگی
ولی دروغ جند دروغ ویلو پا وقت خبر شوی؟
زکا چه غاری ریختیا پا که روغا پاتی نشی
ولی دی نوی حکومت دی تحول و تداوم نخی نمالو میگی؟
زکا چه حکومت غاری اصلاحات پا هم پالن سرم مختویو سی موگکان که سراسر زرار او جنجال دی نو کلا کلا ده گتی لپاره هم پکاریگی لکه داسی
سنگه خیه؟
او شکر دی خیه ما
سنگه را لا معلوم شوی در دیر موده نوی را غلی
یار کارون دونو بخت کرده ایم چه پر اختیام ده دوستانو لیدو تا نیموزگر سوی
ده خور اختیاوه
زخو ده اشی گختلو تر اخلی مال
ده چی شی؟
را پوری و نخاندی
نه ولی بخاندم چی شیده؟
موگکان می پکردی
موگکان دی پکردی؟
او تعجب مکوا خوشوندی می پکردی
فارم جوڑه یا کده کم باس آتلا یا غطای ورکوی؟
نه نه فارم جوڑوم او نمی هم باس آتلا دی
نو چه کوی؟
ده دفتر لپارم پکردی دفتر تی اوڑه ما
ده سوائه
رختیا وائه ما او ده نیول لپار بایم ده موگک نیولو قفص درکم چه موگکان جوندی او روخ پکی ونیسه
دفتر تی دسه ده پار اوڑی؟
دفتر تی ده خزینه مامورینو ده داراولو لپار اوڑه ما
ولی خوز خوارانو سکلی چه پا موگکانو یویروی ده کمی ویزرو ونو چوی
خبر بل زای ده
رو رسم خبر وکا سودا می دکره
اصلی خبر داده چه مونتا پا اونه که دو ورزی ده غرمی پا دودی که وخره کهی او بیان وخ هم دیر نوی دانه نکی ورو که توتا وخره کهی یوا ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو پام دیدی او د هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې او ډوډۍ ټوله ترې پاته شوه او چې بیا به هر څه ورته وویل را نخلی ویل یې زړه مو بدیږي ډوډۍ نه خورو او په دې ډول ټوله غوښه مونږ سړیو ته را پاته شوه او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو او د ډوډۍ خوړلو په وخت به یې خوشي کوو بس او تا ډېر وخت مو هم دا کار وکړو خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو اوس دا دې تا ته راغلی
سمه ده درته وبه یې نیسو ته قفس راوړه د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادې رومګې جوړې شوې دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، ستاره امینی، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
Sampai jumpa.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002 3 شپږ یو او یا هم 00 3 2 2 1 1 2 4 1 1 5